Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 28 او د نومبر 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران د بشری حقوقو یو سازمان حالواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حالواش د راپور په اساس د افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر اعدام شوی. سږ کال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې د دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 1,60 تنه په ایران کې اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو په برخه کې عادلانه چلند نه کوي او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په زابل ولایت کې د وی 12 کلن انجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه په خپل ایکس پانه دا خبره خبره کړي. په بیان کې دا شوی چې د ښځو د بشري حقوقو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بدو کې د نجونو د ورکړې مخنیوي کړی دی. د بشری حقوقو مدافع سازمانونو بیا تر دې مخکې په خپل د طالبانو حکومت ګرام بللې چې محدودونکو فرمانونو پر اساس خځې له سختیو سره مخامخ کړي او اړکړي دي چې جبري ودونو ته غاړه کیږي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو د چاودنو مسولیت په غاړه واخیست. د اسرائیلو د صدر اعظم ویان عمر دستوري د فرانسې خبری اژانس ته د یکشنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ تایید کړ چې هغه په لبنان کې د پیجر دزګاو د عملیاتو د ترسره کېدو امر ورکړی. تر دې مخکې د اسرائیل تایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپل کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله وجل د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په مخالفت سربیره ترسره شول. 15 ایرانی پوځیان پروند سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوې. د ایران سپاهی بازداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوې. د سپاه ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمه ته یې تازه ځواکونه استولي څو بریدګر ونیسي. د دې برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکي لوبه کې له بنګلاديش سره سیالي لري. افغانستان او بنگلاديش په اوسنی سیریز کې دوه لوبې کړي چې سره مساوي دي. د لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه کې د افغانستان په وخت د ماسپخین په 2:30 بجو پیلېږي. په لومړنۍ لوبه کې افغانستان د بنگلاديش ټیم ته د 216 ډیر سمندو هدف ورکړی و چې بیرته ټول بنگالي لوبغاړي په 133 سمندو اوت کړل. البته هغه لوبه کې ځوان افغان بالر علا محمد غزنفر په یوازې سر شپږ وکټې اخیستې وې. په دویمه لوبه کې بیا بنگلاديش وتوانېده چې افغانستان ته ماته ورکړي. دا وو خبرونه. او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. په ترکیه کې د ګڼ شمیر افغان کډوالو د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي.
تقریبا ما نو ما قید بود.
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې و. زما 12 کلنه خور هم شاوخوا 2 میاشتې په بند کې و. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل.
له ایران او پاکستان ایستل شوي افغان کډوال بیا وایي په افغانستان کې د سرپناه نشتون یې لوی ستونزه ده.
ایران راغلی ما میړه می سپینګیر دی اولادونه می واړه دي زه هیڅ شانه لرم د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو من غیر د مرز کړو.
د بریتانیا پوځي چارواکي وایي 13 اکتوبر میاشت روسی پوځیانو ته خونړی میاشت و.
په تاکتیکی لحاظ روسیه یو ډیر لوی تاوان پرې کوي. د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر په اوسط ډول د ورځې 1.5 زره کسان مړه یا ټپیان شوي.
او په افغانستان کې هغه نجونې چې څو ورځې کې له شپږم ټولګي فارغېږي ناهیلي دي چې زده کړو ته دوام نشي ورکولی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم و منې 15 بجې او 15 دقیقې دی رازو د خبری مجلې د سر راپورته. په ترکیه کې افغان کډوال وای چې د ترکیه حکومت د دوی د اوسېدو جواز نه تمدیدوي او له همدې عمله دوی د اخراج او توقيف له خطر سره مخامخ دي. د ترکیه حکومت د جمعې او شنبه په ورځو لک تر لګه 325 افغان کډوال کابل ته استولې دي. تفصیل له سفی الله ستانګزی.
په ترکیه کې افغان کډوال د خپل ناڅرګند برخلیک او په دغه یواد کې لګڼو ستونزو شکایت کوي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ دوه غړي په دې ورستیو کې د ترکیه د پولیسو لخوا بندیان او څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي.
تقریبا نو ما قید بود.
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې وو. زما ولس کله نه خورم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې وو. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل او موږ ډیر بد حالت تجربه کړ. په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي فشارونه او د اخراج او توقیف ګواښونه د دې لامل شوي چې نور هیوادو ته د قاچاق لارې ولټوي. حلیمه چې په ترکیه کې یو افغان مهاجره او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د ترکیه حکومت د هغې او د هغې د ماشومانو د استوګنې جوازونه ضبط کړي او ترې غوښتي دي چې له دې هیواده ووځي.
کله از 2018 به از راه قاچاق خیلی به مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دخترایم درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره رای قاچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشتی نداریم. دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تنه افغان کډوال د شنبه او جمعې پر ورځو له ترکیه ډیپورټ او کابل ته استول شوي. له دغو کسانو ځینو یې د ترکیه اسناد درلودل او ځینو یې نه درلودل. ترکیه په وروستیو میاشتو کې د بې اسنادو مهاجرو د اخراج لړۍ چټکه کړې. د بشري حقونو د سار سازمان څه وخت مخکې د ترکیه امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او بندیانولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوي راغلي ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سره دې سیمو اړولې دي. د ریپورټ په یوه برخه کې هغو پیښو ته هم اشاره شوې چې پکې ترکیې ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړې، ځورولي او شکنجه کړې دي او بیرته د ترکیې له خاورې شړلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس په ترکیه کې په څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو سربیره شاوخوا 3,60,000 اکثر افغان کډوال هم حضور لري چې ګڼ شمېر د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي.
بلور ته بیا له پاکستان او ایران یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې د سرپناه د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حدیث پردیس د دغو کډوالو ستونزو ته کتنه کړي.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکېدو سره هممهاله یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور پیدا کړی چې پاکي یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوی امکانات نه لرو او ژمی را روان ده، سختې ورځې را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتونه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلات سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیر دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور او زندګي ټول په ایران کې پاتې شو. موږ د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته. دې جمعې هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکې بنسټونه باید لزان پرته ورسره د سرپنا په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوي خارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شو کډوالو لپاره د کورونو او سرپنا د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د آمود سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپنا او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د مې د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2023 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 1,228,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غواګی. په افغانستان کې د خوندزیو زینن جونز د کوونکې چې تر راتلونکو څو ورځو بلش پګم ټولګي فارغ شي وای دا چې نور به د زکړو اجازه و نه لري انتخمنې دي. تفصیل به له فیروزی عزیزی نه وور.
وقتی فکر میکردم که سال آینده به عقب رفتن نمیتوانم خیلی مایوس میشوم.
شایسته د کابل ښار په خوندزی کې د شپږم ټولګي زده کوونکو ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې تړلې ناهیلي ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپل هیلو ته د رسیدو غوښتونکي ده. شایسته ازادي رادیو ته وویل
فعلا صرف ششم هستم چې میخوام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفتم بسته است.
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته هم ټولګي ته ځم. هیله می داده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټر شم. خو دې ووم ټولګیو نه پورته خوندزي بند شوی او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې خوندزي پرانستل شي او موږ خپل هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د خوندزي د شپږم ټولګي زده کوونکو ده. دوی هم ازادي رادیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
امتحانات ما نزدیک است، مثل سالهای قبل آمدگی امتحان را میگیریم.
زمونږ از ماینه را نگ دیدی ده تیرو کلونو پشان ورده شم توالی نیست و خوز من دیخ نداده چه دش بگم ترگی لپای درسی دو روز تبه نشم که ولی خپل و زدک رو تدوام مرکرم. سکر چه دش بگم ترگی و پورتن جونی ده زدک رو اجازه نلری. ازل نره والو سازمانونو غوارم چه پده برخه که لاس بکاشی اون جونی لده حالت و جغوری.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپل ایکسپانه په یو خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د خوندزیو تړل د په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یو برخه کې ویلي
نجونو د خوندزی تړل د افغانستان د جغرافي خاورې د تاریخ د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. د خاورې تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړې دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روان لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوي چې له لومړي تر درېیم ټولګیو ازموینې به د لړم میاشتې په 26مه پیل او له څلورم تر 12مه ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاشت کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې اسلامی شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړی دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته وروسته راستنیږو، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د بریتانیا پوځي چارواکو ویلي اکتوبر میاشت د ورځې لږ تر لږه 1.5 زره روسي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښته. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا د پاوز مشر وایي اکتوبر میاشت د روسانو لپاره تر ټولو خونړی و، ځکه د دوی د ارزونو په اساس هر ورځ لږ تر لږه 1.5 زره روسي عسکرو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. امیر البحر ټونی راداکین له بی بی سی سره یک شنبه په خپله مرکه کې په دې اړه وویل: په تاکتیکي لحاظ روسیه یو ډیر لوی تاوان پرې کوي د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر. اکتوبر تر دې دمه د مرګ ژوبلې له پلوه د روسیې لپاره تر ټولو بده میاشت وه. په اوسط ډول د ورځې 1.5 زره کسان مړه یا ټپیان شوي. روسیا له اوکراین سره په جګړه کې خپله مرګ ژوبله نه خپروي. د بریتانیا د پوځ دغه لوړ پوړي مشر بیا دا منلې چې روسیې د سیمو د نیولو په برخه کې پرمختګ کړی او دا پر اوکراین لا زیات فشار راولي. هغه دا خبره هم کړې چې روسیا د خپل ملکي برخې 40% مصارف دفاعي او امنیتي برخو ته ځانګړي کړي، چې دا په ټوله کې د هیواد له خطر سره مخ کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم په شدت روان دی. په دې لړ کې هر ورځ د اوکراین او روسیې پوځیانو د جګړو راپورونه خبرېږي. د جګړې په تر ټولو روسي تحول کې تیره یوه شپه ورځ اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون لسګونه بریدونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه اوکراین په تر ټولو لوی ډرونی بریدونو سره پر ماسکو لږ تر لږه 4 ډرونونه توغولي دي. راپورونه له مخې د دغو بریدونو په سبب د ماسکو درې هوایي ډګرونه د لنډ وخت لپاره وتړل شول. د روسیې فدرال هوایي چلند ادارې پرون ومنله چې د اوکراین د ډرون بریدونو په وخت 2 ساعتونو لپاره د شریمیتیوو، دومیدیدو او ژوکوو هوایي میدانونو خپل فعالیتونه وځنډول. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي یوه 2.5 کلنه ښځه په دغو ډرون بریدو کې ټپي شوې. په نړیوالو اژانسو کې د دغو بریدونو له امله د لګیدلو ودانیو او رانو شوو سیمو ویډیوګانې هم خپرې شوې. د موسکو ښاروال بیا دا ادعا کړې چې دوی امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 2 ډرونونه نسکور کړي دي. اوکراین ورسره له هغه پر موسکو د ډرون بریدونه وکړل چې د یک شنبې تر سهار وختي روسیې پر اوکراین نږدې 1.5 زره ډرون بریدونه وکړل. د اوکراین پوځ ویلي له دې ډلې لږ تر لږه 2 ډرونونه دوی نسکور کړل. 2 نورې دوی په خبره ل رادار اورک شول چې د بلاروس او مولدو هوایي حریم تر نوتل. د راپورونو لمخې د ډرون د غبرېدونو له امله په اوديسا کې چې د اوکراین په جنوب کې د الکتر لګ 2 کسان ټپيان او 2 ودانۍ ویجاړې شوې دي.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو. د غراز به په نورستان کې د و پل د جوړېدو په اړه ووري خوښ ورزودي ته چې رویا سادات افغان فلم جوړونکي خپل نوی فلم چې آهنګ سیمانو میږي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړی. دا چې په دې فلم کې څه راغلي کیسه یې څه ده په دې راپور کې به واورو.
او رې
رئیس سازمان زنان دموکراتیک افغانستان. صبح بخیر.
اوغاز خان.
آهنگ سیما، هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي، چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داستان مور میبره به کابل،
کیسه موږ د 1978 کال کابل ته وړي. کیسه د دوه ځوانانو جنو ده چې کڅه هم بیل بیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري، د خپل ګډ ورمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دوه دوستانو په قربانۍ، دوستۍ، رفاقت او صداقت راڅرخي، او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هر سوي تاریخ ته وړي.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول، فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه آتن کې ثبت شوی دی، چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
موږ ټولې تیاری لرلې چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردانه سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وسوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ سي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړې
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنگ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمال زاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولي دي. د آهنگ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و، او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه. خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي، او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ، او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 واکمنۍ کې د افغان فلم له خوا کوم تولید نندارې ته نه دا وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینمای
په اوسنۍ وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي. خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل سهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو، او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
اوریدونکو، دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسوو. وړاندې ستاسې پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس د دغه خبری مجلې د پای راپور را اخلو. د نورستان په ختیځ ولسوالۍ برګ مټال کې د خوړو نړیوال پروګرام او د ولس په شریکو هڅو یو پل جوړیږي. دغه پل بشپاله 10 متره اوږدوالی او 3 متره پلنوالی ولري چې جوړېدو سره به د زرګونو کورنیو د ناروغانو خوراکي او نورو توکو د انتقال چارې اسانه شي. تفصیل به له روحلا انوري وو.
د ختیځ نورستان د برګ مټال ولسوالۍ پارنګل کې پر سیند یو لرګین پل جوړولو چارې پیل شوې. یاد پول با 14 متره اوږدوالی او 3 متره پلنوالی ولري چې د خړو نړیوال پروګرام او د ولس په ګډو هڅو رقبول کیږي. د سیمې دوه تن اوسیدونکو ګل زمان او فضل حق مجاهد د پول ارزښت او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دواله ګروپو مصارف دبليو پی موسیل لارې دولت ورکي او پاتې شو یو لږ لګ پوری کلی خلک خپل ځان منلې دي چې دا پل جوړو. پل د ارنګل ساحه کې جوړیږي. ارنګل کلی چې برګمټال عمومي سیند نه خو پروت دي. خلک ډېر ستونزې او مشکلات سره مخامخ پل سامانونه او بار پل کلی دا پښا وړل تګ را تک مشکل و. کله چې سیند زیاتې د خلکو پورې وتل را پورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه پخرو آسونو باندې وړل.
دا ساحه کې پخا یو پیاده روي و ولسونه او ستونزې سره مخامخ و. دی خو دا غټ غټ کلی دی. تګ را تک مونږ بار مخکې ډېر مشکل و. اوس دا چې جوړیږي مونږ ډېر خوشحالي کو ټول ولس خوشحاله ورنه. دی خو د برف کوچن هم راځي او دا پل چې جوړ شي ان شاء الله دا پل کې چې مونږ تیریږو دا جیمی کې دا زموږ لار خلاص شي.
د برګ مټال په ګډون په نورستان کې د کرکلي لغرونو د خاصو او څارویو ته د غیا راوړلو زیات مسولیت ته خزو پر غاړه دی. هر یوی د پیټو وړلو لپاره لرګیو جوړی شوی کجاوی پر شا کړی وی او په ډیرو سختو لارو مزلونه کوي. قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی او د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری راته وویل د ارنګل پل جوړېدو سره به ټول خلکو په ځانګړي ډول خزو ته سانتیاوی برابرې شي او لملاګانو به کجاوی را کوزی شي.
کشیر دادا پول جوړ شي ان شاء الله ډیر سہولت به خلکو ته پیدا شي. حتی خزو نه دا کجواب هم خطا شي. مول نورستان طبقه او ناس خو تاسو ته معلوم ده په کجاوی کې لرګی راوړي. نو کشیر دادا سی زمینه مسایل شو دا پول جوړ شو انشاءالله د خزو کار به هم کم شي. کجواب د خزو شانه کتا شي.
د غرنګل ساحه په برګمټال ولسوالۍ کې یو ځنګلي ساحه ده او د برګمټال ولسوالۍ افسای په نوم د کلي خلک او یا د شوتګل په نوم کلي خلک همدارنګ د برګمټال شرقي او غربي د کلو خلک هم د پل جوړولو څخه وروسته ډېر ګټه اخیستلی شي.
د سرپرست حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت هم د دوی تر واک لاندې باختر اجانس ته پر یاد پول د کار پیل کېدو خبر ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پریږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شیبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کوو. ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دی هیڅ څه د ښه کېدو خواته تللی نه دي. ډیر ځای په دې موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډیر کمزوري دي.
محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکو د چې سش کال د انزور اصلات نور په خلاصې دوه متاسفانه چې سش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ول د پخوا په پرتله ځکه سش کال تقریبا په همدې سیمه کې څلور وعده مرزو شتون درلود چې د جړی په نوم مرزولو چې کله انزور اومي په دی وخت کې په باغ باندې ګډیږي انزور خلاصوي. همدارنګ یو بل مرز چې سپیر غوژي ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرز کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي. متاسفانه چې سش کال زموږ په اصلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلی ده.
نوم عطاورمان د اوسیګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه و آی او ایم راغلی د نوې موسسه ده، دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کیمپونو کې چون کې مرستې کړي دي، هغوی ډیټا ټوله کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کیمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړې ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. زه د سهار په 6 بجو بیرته استودیو ته راځم. اوس 5:30 بجې شوې. همکار مې حمید حکیمی استودیو ته راغلی. حکیمی صاحب ستړي مشي.